د دغه هیواد د اقتصادي ځوړتیا یو پیلامه هم بلل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر و بجو دوام کوي. په همدې سبب بیا د ماخام لوو د سهار تر و د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لري. اوس هم خبری برخه پای ته رسو. لجمن سره راځو د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته چې تر ډیره پر ادبي او فرهنګي مسلو راڅرخي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونی نه و. په تیرونی کې ژبپوه ډاکټر عبدالرزاق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سایل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروانه لارې بیلې کړې. موږ د رډي مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپ آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یو غونډه د نه پریښول چې د وس رسیدي د پښتو د پاره چې به کم کار کوي دغه غونډه ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو لبیا واکمنی دو سرا اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکې په دویمه برخه کې به د هغه د درې او نورو کتابونو په اړه معلومات واوري.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا د چې د خپل زینه برده دی د خپل زړه هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي مړیر خوږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی و، په خیبر پختونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د څو ورځې مخکې وفات شوی و، د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پختونخوا ته راغلی و، چې په ده هم هملته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خپګان څرګند کړي او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو لمخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غازنیولو لامل د قوس میاشتې په 14 نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلی اوسیدونکی و چې د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې زیږیدلی و. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری و چې په فلمونو کې د لوبیدو ترڅنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې د سینمایي او ټولنیزو خپرونو کوربتوب هم کړی و. په لوګر کې د شاعر دور محمد ګوهرین مانځ غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د در محمد ګوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له ویناو وروسته در محمد ګوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول او په پای کې ښاغلی ګوهری په ستاینلیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا در محمد ګوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
ازادي
پیژندل شوی علمی شخصیت ژپو او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبې په ورځ د 30 کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکټر پالوال د پښتو نوی مستر، معیاري پښتو، موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو، خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د جی عبدالخالق زوی په 1911 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی وو. نوموړی په 8 کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1908 لمریز کال کې په اول نمره له 12 ټولګي څخه فارغ شو. استاد پالوال په 1908 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پیل کړ چې په 1922 لمریز کال کې له یاد پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشرپوهنې استاد وټاکل شو. استاد پالوال د ډاکټرا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی وو او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه وو چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې وو د ده مسلک د ژبو د اساس جوړېدل وو چې د افغانستان کې مختلفو هغو ولایتو تللی دي چې هغه ډېر لیرې لیرې وو او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده. په دې کې ډېر کړ په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پالوال صاحب یو اړخ نه وو، د څو فکټوریزه شخصیت وو، ښه لیکوال وو، معذب سړی وو، وطن دغه وو، وطن پرست وو، ادیب وو، شاعر وو، ژپوهاند وو. دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړي دي.
استاد نور احمد قران مل مرحوم پالوال څو اړخیز شخصیت یادوي او مړینه د هیواد لپاره سترزای بولی.
هغه ولیم شخصیت وو، پو شخصیت وو، او په اکاډمیک لیول کې، په علمي لیول کې د مملکت په سطح وزنه انتروپولوژیست وو. په دې معنا چې په توکم پیژندنه کې، په ولس پیژندنه کې او د ولس د ژبو په پیژندنه کې موږ د مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې دا چې د مملکت په سطح باندې د ملت د اقوامو د قبایلو د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل، په خپله هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې دا چې یو محقق وو، بلکې یو مدقق شخصیت هم. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې ساری د مملکت په ساته باندې نمال می دی.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمني ژبو خبري کولې او لدې څخه په یو شمېر ژبو ژباړي هم کړې دي. د کندهار پوهنتون استاد سیډونکي شرشار رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال داغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نیوازي پر پښتو باندې کار کوي دی، بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو مل ژوندو ژبو باندې چې هغه ده پامیري ژبو د ګروپ دي، پر هغو ټولو باندې واقعا خورا ډیر مخلصانه کار کړی دی او ډیر ستړی کار یې کړی. یقینا د ده خو چې د ناچاپو آثارو برخه متاسفانه ډیره پاتې ده او رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ده ناچاپو آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ځینې چاپ دي او ځینې ناچاپ دي. نو هغه ناچاپ شوي آثار که چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وس لري چاپ کې، نو دا به د ولس لپاره ډیر ګټور وي.
استاد پالوال غنی رسالی او مقالې لیکلي وي. د چاپ او ناچاپ آثار شمیر تر 500 پورې رسیږي. مشهور آثار معیاري پښتو، موږ محوه کیږو، د پښتو نوی او پخوانی تاریخ او پښتو نوی مستر دی. د استاد پالوال د ژوند ورستی کلونه په ډیر بیوسی کې تیر سول. هغه 15 کاله په یو تیارې او نمناک خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره څوک نه وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپا 12 شپږنیوي او اف ام 100.5
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوالو چې تیرونه یې له لیکلو او ژوند سره خدای پماني وکړه. هر وخت د اسکر د شاعرۍ ترڅنګ څېړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې له 15 کلونو راهیسې د هر وخت د اسکر ملګری و، د نوموړي په اړه وایي چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نور هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. د عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مو له ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی تابان د ارواښد اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی ارواښد عمر ګل اسکر، کوهار سره نږدې د دوی یو کلی دی، هلته د دوی استوګنه وله. د دوی نیکهګان ډېر پخوا سهیلي پښتونخوا د ژوب ښار راغلي وو، او د لې د ژوب په ښار کې په 15 اگست 1978 کې عمر ګل اسکر زیږیدلی دی. د ده لومړنۍ زده کړې هلته په ژوب کې سوي دي. بیا دی بوریل لورلایل راغلی دی، هلته یې سبق ویلی دی، کوټ له راغلی دی. ده په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. په لومړی سر کې دی په لورلای کې یو کتابتون دی، هلته یې سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته اولس مجله چې د سرکار لخوا چاپېدله په کوټه کې، دلته یې د مدیر په توګه سموده کار کړی دی. خو د هغه وروسته شاید د شوبه د اقتصاد سره وه، ځکه د په بینک کې ملازمت اختیار کړي، او د 18 کاله پوره کېدو بعد په 2008 کې ریټایرمنټ واخستی. د دې ترڅنګ عمر ګل اسکر پر لپسې 1.5 کاله په ریډیو کې د سکریپټ رایټر دنده ترسره کړه. اول ته ډېر پروګرامونه د ده د کلم له لارې نشر شوي دي. د هغه د څنګ د ریډیو د پاره چې دی د ډرامې لیکلې دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندي پاتې وي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګری لیکوال یو ادبي څانګه خلاص کړه. دا ملګری لیکوال دغه وکو چې 15 کاله پر لپسې هر دوه اونۍ بعد به په میاشت کې د دوه ناشتې کېدې، تنقیدي غونډې چې زه خپل هم دغه ممبر پاتې سویم. دا 15 کاله چې دلته دا ملګری لیکوال تنظیم کم کار وکړي، هغه یو پوره نسل وروزي. ادیبان چې کم د سویلی پښتونخوا دادي، دا ټوله د ملګری لیکوال به زده وم چې روزل سوي دي. ځکه دا ناس چې بکې دي، دا داسې ناس وي چې د دې ځای معلومه ورځ به معلومه و. نو د بهر څخه چې به کم لیکوال راتلی، د هر ځای چې به راتلی، د لارو بار څخه به هر څوک راتلی، هغه به دا غونډو ته ځان راسوي. یو خو به دلته دا و چې په ډیر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو، دا غوس ملاقاتونه کېدلو، کله چې کتابونه چاپېدو هغه بدلی، هغه به بحثونه کېدل. او دویم دا و چې د نوي ځوانان روزنه دلته کېدله. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. د سواره د دې صدر پاتې سوی دی، مرستیال پاتې سوی دی، او په داخله کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي، حکم رپورتاجونه چې دی هغه راغونډ کړي وولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکي، بڼه ورکي، خو ژوند وفا او سره ونکه، او هغه د غي پاتې سو. ځکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادی رول دی چې د 15 کاله پر لپسې د نوي ځوانانو د روزنو هڅې وکړي. د یو نږدې ملګری په هیڅ ما 15 کاله د 10 نږدې وخت تیر کړی دی. یو غونډه د نه پرېښول چې د وسر سيدي د هر د پښتو د پاره چې به کم کار کوي، دغه غونډه ته ځان رسوي. کبه یو د خوشحالي موقعه و دلته ځان رسوي، کبه یو ملګری نه جوړ و دغه پښتنې لبتلی.
ډاکټر صاحب، ارواښد اسکر شاعر او شعری ټولګي چاپ وي، کبه شعر تبصره کیږي، نو تاسو د هغه په شاعرۍ کې کوم رنگونه وینئ؟
د شاعر په هیڅ عمر ګل اسکر په پښتو کې هم شاعري کوله او په اردو کې هم شاعري کوله. د ده د شاعري دوه ټولګي چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات، او دویم دی د خاورین وجود احساس. دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر و، خو د هغه د څنګه د یو با عمل صوفي هم و. ځکه د په شاعري کې تصوف او د مذهب سره ډېری اړیکې شته. د پښتو سره مینه، د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده، خو بنیادی طور د ده شاعري چې کومه ده، د مینې او د عشق ترجمانی کوي، او د هغه احساسات بیخي ډېر پکښې.
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې. د یو څېړونکي په توګه کراته وایي، تاسې در واخا د اسکر څېړنې څنګه ارزوي؟
سیرنیس کار په حواله به زدا وایم چې د لومړی کتاب چې ورنسی و چې د کوټي اکیډمي له خوا چاپ شو. ورنسی زموږ په سیمه کې ترینو متوای او ورنسی هغه لهجه ده چې زموږ په سیمه کې ویل کیږي او دا د پښتو ژبه ده مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره. نو د یو دغه اثر چاپ شوی دی. دویم د نصری تخلیق چې کوم پاتې شوی دی خاطرې او نظرونه د هغه په کتابو باندې سریز دي یا کومې تفسیری چې دی هغه در اخیستې دي هغه چاپ کړی دي. دوه کتاب د مذهب په حواله دي چې یو د نړیوال تصوف په حواله دي او یو بل د اسلام بنیادی احکام چې کوم دي دغه دوه شعری مجموعې سوی او سلو کتابونه دغه دي. نو د ټول شپږ کتابونه چاپ شوي وو. له دې سره د پسو په زوم د سوو سره هم زیات دي چې مقالې چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې د ویل دي یا په خلکو په کتابو تفسیرې کړې دي یا سریز په لیکلې دي هغه ناچا پات دي.
ډاکټر صاحب د اسکر صاحب یو کلام هم د پښتو محفل په نوم په کلونو کلونو خبرېده. تاسو به دا کلامونه هم لوستي وي. په دې کلامونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي؟
شاغل عمر ګل اسکر د ځواني څخه ادبي حالې زلي کولی او دا بنیادی طور خود شاعر وو. خود هغه ورسته چې د کم کارونه کړی دي هغه دومره بشپړ کار د کړی دي او دومره هغه اکټیو ژوند چې موږ ورته وایو تیر کړی دي چې هغه مشپل په سیمه کې په ډیر کم خلکو کې وینو. د ده لوی ځانګړنه چې کوم په ادب کې د ته مقام ورکوي هغه د کوټي په اردو ورسپانه جنگ کې پر لپسې 15 کال هر اونۍ یو کالم لیکلو د پښتو محفل په نامه. دا کالم 15 کال وچلې دی. په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلی پښتونخوا کې کېده یا چې د به شرکت کوي په پېښور کې په شمالي پښتونخوا کې په کراچي کې تر دا هاند پوری چې د افغانستان څخه کم ملمانه راتلو یا په خپل چې د په کندهار کې یا په 2009 کې په کابل کې کم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی. نو ټول هغه کم غونډې چې بکې دي یاد غونډې بکې دي تازيتي غونډې بکې دي یا به چې کم ملمانه راتلو دا غوسره به ناشته کې دي یا په کتابو به تفسیرې وي. نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کال هغه تاریخ دی چې د په دا کالمانو کې خوندې دي او پر لپسې یو سړی چې 15 کال هر اونۍ یو کالم لیکي دا ډېر ګران کار دی. نو په دغه د په کالمانو کې زموږ د پښتو ادب یو بشپړ خزانه ده چې زموږ تیر تاریخ موږ ته یادوي. اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ شوي دي او خوندې هم دي. د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه د اکیډمیانو کار دی او دا هله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدای شي چې د دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخي او دا په پښتو وژباړي په اردو کې هم چاپ کی او په پښتو کې هم چاپ کی.
مننه. ورسته پښتنه مودا ده چې د اسکر سه په ادبي کارونو کې تاسو کومه داسې ځانګړنه لیدا چې د لنورو جلا کاوه؟
که په مجموعي توګه ما څخه وپوښتل شي چې اسکر صاحب کومه ځانګړنه تاته ډیر اپیل کوي نو زه به دا ووایم چې پر لپسې و نور ژبو ویونکو ته یا اورېدونکو ته یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورسپانې له لارې دا د داسې کریډیټ دی چې موږ په پښتو کې کم سه کم زما په نظر داسې نسته چې دغه سوي دی. ولې دا ورسپانه داسې وله چې د 15 لکه کسانو دا کتله. نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی د فارس چې کوم اسکر صاحب کار کړی دی دا د ډیر لو ځانګړنه ده. دویم د ملګری لیکوال د پلیټ فارم چې د ځوانانو کوم روزنه کړی ده هغه د هیرولو نه دی. او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی هغه وخت د ځواني ول اولت خپل روزنه هم کېدله. نو ځکه د ادیب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې بلکې نور خلق وروزی او د خپل ټولنه دایسې په جنبش کې وساتي دایسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل د ژبې د خپل کام د خپل ادب د پاره کار وکړي. هم دغه شی په عمر ګل اسکر کې ولو چې د ژوند در پای پوري د هڅې جاری ساتلې خو په ډیر خوشنۍ سره چې د ته د سرطان ناروغي ول او 15 میاشتې مخکې هغه مرجو تشخیص کړي ول خدای می خبر کړي نو د مرګ څخه درې ورځې مخکې هم زما د سره دوه ورځې پر لپسې ملاقاتونه وسو. په ډیر ښه انداز باندې د ژوند د اخر پورې اوف او نو کړو چې ځنا جوړم یا دغه او پرون پاتلسم د دسمبر چې دای وفات شو در اخره پر موږ سره او د کوټي چاونی په قبرستان کې می وخاو ته وسپاري او دا وخت موږ د فاتحه ناشتو او د د یاد د د د خدمات په تل زموږ په زړونو کې خوندي وي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
افغان هنرمندان وایي د طالبانو ل بیا راتګ سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوب شوی او دوی مجبور دي چې موسیقي پریک دی او د ژوند دی پاتې کېدو او یوی مړې ډوډۍ د ګټلو په خاطر نور هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخکې پاړه سوچ هم نه وکړي. د دې هنرمندانو لړل یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورای اخکاری چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلده دي، خای د ورځې په اوسط ډول ترسل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدون کې فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له عملې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقی کول بل کار نشي کولی. اوس ماته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکار شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلویښت کاله 3 سلویښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړ دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي رډيو ته ویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شريعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سے پہ اسلام کے کم ہونا تو اجازہ بھی ہے وہ معنی نے بھی بہت سر مختلف جنرل اور البتہ کم سے اسلامی شریعت اجازہ نہ اور کہ اخبار مک کارنا تصبی اسلامی حکیمیت تک اسلامی حکیمیت کے ٹول قوانین اسلامی بید مقتول دے گئے اتباع کو نو کم شے سے غیر شرعی اجازت شریعت اور کرنے بھی افغانانہ بید کے مکسر موافق ذکر بھی سیدھا ہے مسئلہ تھا افغانستان دے شریعی نظام دے حکیمی کے دور پار ڈیر قربانی اور
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز به سابقې نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولیو. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 40,000 ډیر سندرغاړي او سازغږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 0.15.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړي دي چې په تیر خبرونه کې د ښاغلي سمندر د مرکې په لومړۍ برخه کې مو د هغه د دریو کتابونو په اړه خبرې واورېدې. دا اونۍ د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې ښاغلي سمندر د خپلو دریو نورو کتابونو په اړه راته غږیږي.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګرچې د دې دعوه نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې اولاره وایم. د بشر ټول طالب سوی تاریخ چې راوګورې، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټه، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه وو یا د غږ په بڼه وو. اوس دا چې 10,000 کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه ستا نه تاسو ته که نه، موږ ډېره لرغونې زړه نسخه 9,000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکه په مخ له دغو شته غږونو سره په خلا سي، دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځیني پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریس سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریس ته اړو. روحي دریس دا ده، مثلا خو موضوع ډیره واړه اوس څوک بل ډول تفسیر روانخلي، مثلا دغه ده، آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اوري تو ورنه خوند اخلي، د تا زړه ور سره په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درودم چې دا په متن واړه وتی نه شي اړولی. نو دلته د چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریختینی اصیل و درونی قلم راو تا لارا پیدا کهی چه دایی غک شاگردی دایی غگونو سر پخلاسی دایی غگونو مورید سی سیده پدغا نبای چیره بدل سوی نبای رنگ بدل سوی نبای قوم بدل سوی نبای دینی بوه بدل سوی ولی دایی با درونی لحاظ دون استر سوی دون با غوری دلی چه دایی با بیاتا نسویلی چه دا دا سړی تر کابل لوی ده نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي لکه ومایني وا چې ځان ته یو هیواد
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو په اړه خبرې وکړو د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي
دلته ادب ته ده منګه متاسفانه د زمانی و ذهني ویش اسیران کړی یاست تیره اوس راتلونکی دا ویش پرته موږ تاسو له ذهن دی باندې نست زمې دا اوس دلته مسای کبیر را به ولم نو ته دا د ما کتاب ورته کېږد او د سره څنګه مثلا یو دن تو ورته کېد کوم یو اخلي دا تو ته اخلي دا له حال سره بلد ده دې دې په سینګر دې کتاب کې شعر ډیر شان ویزه به ول ولم یا مثلا دې پیسو یو بنډا راو بس ورته کېده او د تا غا د مشمن شي خو کې یو چاکلیټ ورته کېد چې کوم یو اخلي د منګه تراژیدی دا نه ده چې عمرم کم ده د منګه تراژیدی دا ده چې منګه خپل زمان له لاسه ورکړی ده او هغه حال ده زه چې دعوه کوم چې خدای شته ګوره نه وایم چې خدای و یا نه وایم که دا وایم چې خدای و ده بیدینی ده کنه که زه وایم چې خدای به وي ده زه وایم چې خدای شته حاضر و ناظر ده وختې چې دا خبره کوم نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه او ټوله زمانه د حال زمانه ده هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیرسه دی د زمان له اثارات ازادیږي دی په یو خپلواک موجود بدلیږي دی هره شیبه دونه عمر کوي چې شاید نور کسان یې په کلونو ونه کوي نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثارات راووزو حال ته ځان وسپارو
یعنی حال ابدیت ته
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی دعا ځان سپارل دی
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انور وفات څه بلا ده نو د دې او د دېران د خزلو تر منځ هېڅ فرق نشته خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دې وسي یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم یو فرصت سم یو کړکۍ دې ورته سم بیا برکت دې جوړیږي نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپارئ تسلیم واوسئ ټول قدرت په همدې کې ده ټوله موندنه په همدې کې ده که انسان خپل خدای ته تسلیم وي دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي له کاڼې نه نیولې بیا تر اتوم و نیوترون بمه پورې په داسې موجود دی چا زور نه رسیږي ولې بیا هم درته وایم موږ او تاسې انسانان غوړ انسانان لوکس انسانان ډبل انسانان د څوپوړیو نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان موږ ذهني اسیران یاستو موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده هم پړسولی ده په هغه باندې نازیږو حتی خوښیږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر پکتي وو هغه ولیکل سي در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي ذرې د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده
ډېره مننه استاده یوه وروستۍ پوښتنه کوم د ادبیاتو برخه کې دا خبره کېږي چې ښه ده چې خبره ډېره ښکاره نه وي ډېره مستقیمه نه وي ډېره عادي نه وي یعنې یو څه ابهام پکې وي یو ورېښمین شال پروت وي چې یو څوک راشي هغه لرې کړي او هغه څه چې د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته هر څوک یې لوستلی شي هر څوک کولی شي دا شال لرې کړي او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس کړي که نه هر څوک دا نشي کولی که یې نشي کولی کومې عیناکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي
دا کتابونه د هر انسان لپاره دی چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړي، د حقیقت ژوندۍ کشف ته مخه کړي، د حقیقت سره روغه کیسی. دا د هر چا لپاره دی، د هیڅ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نشته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ذهني حواسو د فلتر لارې له دو سره چلند ونه کړه. فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. ما کتابونه همدغه شي دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. وار یو خپل سقراط دی ناول چاپ سه، زما یو دوست ټوکی را سره کړی و چې قطه نه ولوستی خو هغه لیکلي و دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوستی زه په ټکي نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډکتورا لري خو ورباندې کمنټ لیکلی وي چې وفا دې څنګ کې نه ناست نیسي ویلی، خو زه تا ته په شرط وایم هیواده چې د ما کتاب د دولسم سم شاګرد لوستی ده او ماته یې داسې نظر را کړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا پر څه سه ادبي پوهه ډېره ښه ده، خو ډېر کار نشي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تا ته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق وس ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه که زړه دغه که انسان زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهنه برده دی د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه برده ګان دي ما ډېر خوښېږي، او زه خپله په دې هڅه کې یم. دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي، دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی دی چې خدای شته. او نو د هیڅ لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه ده. موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اورېدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خولاړ مازدیګر شو، لوګه در ګوران ګدر شو، درنا پان زیړی کی ورس مرګونی معلومی کی، په مخ شپه خوف و خطر ده، د شرمخ و شور و شر ده، زما دوسترګی څلور شپې په کتو کتو و بشوې، ولی تر اخکار نشوې، د رمیش پونکی څه شوې. رملاړه تار پتار ده، له هر چا غلطه لار ده، د تیارو مارنګي خوري، ډېوې نه بلوي ستوري، لکه کاغې کوړنګې شوې، تورې وریځې ټینګې شوې، لار کې کنده تباهي ده، یو منحوسه سیاهي ده. دا رمه به دې تر شپوله روغه نه ورسي ټوله، د تیارې له خوشې ویرې زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کارا نشوی، در امیش پون کیا چشوی. پا تیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پا تا خانو که، بد روحون پا چجو که، زده چودون که شان مزل ده، ملپ ملگ گمان ده غل ده، نه ده لار چوک رهبر شتا، نه رهبر باندی باور شتا، ده رمیش پنکه راشا، تا ده لار رهنماشا، دا غفلت بدی ترچووی، تا بیداری که ویده شوی، ولی تراخ کارا نشوی،
درمیش پنکیا چشوی تا چی پری خود لالاڑی شنی بیدیاش وی خوری شاڑی پختون خوابان دی تورتم دی یو بی شور شان ماتم دی غرو سم غلی غلی لکمڑی سانی ولی نش پنکه نی آواز شتا نه اوس چا د شپیلی ساس شتا یو نا چپ خاموشی دا جب پری دا غگ بندی دا رمشوری بیش پنکه یا سنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکه یا چشوی در امیش پنکه یا راشا دمروز رونو مسیحاشا بیا دی گوتی پشپیلی کا تری نتال خوشالی کا جنی جون پا گدا کا نوی جون پک پیدا کا بیا دی وچر راگونا را نوچند گردونا رم بوز دی ترکورا للیوانوی وش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکیا چشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکیا چشوی
بینی مبادی هل تدا بيان ده